نشرات دری و پشتوی ما ادامه دارد. با ما باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
له امریکا غږ څخه د دې محل خبرونه اوري وایاند سالم مندوخیل د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې په کمښت باندې یو ځل بیا اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دا پروګرام په 2015 کال کې د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ د 14 میلیون افغانانو له جملې څخه یوازې 2 میلیون ته د خوړو مرستې برابرولای شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د بیړني حالت د څنګه مشر پاولین الوف د پنچن به پورز د ایکسپرت ولنیزه شبکه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په روان 2015 کال کې به دا پروګرام یوازې 2 میلیون اړمنو افغانانو ته د افغانستان په مختلفو سیمو کې خواړه برابر کړي. مېرمن الوف ویلي چې له هر دوو اړمنو کورنیو څخه چې د خوړو مرستو ته اړتیا لري یوې کورنۍ ته به مرسته برابر شي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو پر اساس بشري مرستو ته اړمنې کورنۍ د مرستو د نه ترلاسه کولو په صورت کې خپل ماشومانو ته خواړه نسی برابرولای او یا هم په روان ژمي کې خپلې خونې نسی ګرمولای. د هانګاو په نامه د بشري حقوقو سازمان د پنځنبه په ورځ په ایران کې د بشري حقوقو د کلنی راپور د خبرولو په ترڅ کې وویل چې په ایران کې په 2020 کال کې لږ تر لږه 900 کسان اعدام شوي چې درې اویا افغانان دي. د بشري حقوقو دغه سازمان همدا شان ویلي چې یوازې د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږه 9 افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي چې اکثر یې د نشه یي توکو د جرمونو په تور په اعدام محکوم شوي وو. د دغه بنسټ د شمیرو له مخې د دسمبر په میاشت کې د شپږو ښځو په ګډون 138 بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شول، په داسې حال کې چې په نومبر میاشت کې په دغه هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمیر 126 ته رسیده. د هانګاو بشري حقوقو سازمان ویلي دی چې په ایران کې د دسمبر په میاشت کې د اعدامونو له جملې څخه 15 قضیه د مخدره موادو د جرمونو، 16 قضیه د قصدي وژنې او نورې 2 قضیه د وسلوالو غلاو له امله وي. خو د هانګاو د سازمان پر راپور کې خبرې شوی شمیرې شي چې په ایران کې د دسمبر په میاشت کې د اعدام شوو کسانو ډیره برخه کردان، بلوچستان، ترکان او نور قومي اقلیتونه وو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت چارواکي وایي چې د سالنګ او د کابل غور ترمنځ پر لوی لارې د واورو د سخت ورش لامل د هر ډول موټرو پر مخ د تړل کېدو وروسته د دغه لارو د بیرته پرانستلو د پاره هڅې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د ایکسپرت ولنیزه شبکه کې لیکلي چې د سالنګ لوی لار د جمعې په ورځ د انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره د هر ډول موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده. د سالنګونو د ساتنې د ریاست د کارکونکو د وینا له مخې د دغې لارې په اوږدو کې په دواړو خواوو کې د اغیزمنو سوو ساحو څخه د موټرو د تخلیه بهیر پیل شوی او د پاکولو هڅې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې په هری رود باندې د بند جوړول ایران ته د اوبو بهیدل محدودوي او شایي د دواړو هیوادونو ترمنځ له موجودو تړونونو سرغړونه وي. د اوبو حق لډیر مودې راهیسې د افغانستان او ایران ترمنځ په شاوخوا 900 کیلومتر اوږده ګډه پوله باندې د ترنګلتیا عمده لامل دی. د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت د 2024 کال په نومبر کې په هرات ولایت کې د پاشدان په نوم د اوبو پر بند د کار د دوام خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه بند د جوړېدو چاري تر 80% پورې بشپړې شوې دي. طالبانو د پاشدان بند د خپل حکومت یو ستره پروژه یاد کړې او ویل دي چې پر دغه پروژه کار په چټکۍ سره دوام لري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. افغان طالبانو د اسلام آباد هغه خبره رد کړې ده چې ویلي دي طالبانو د ډیورن کرښې له شاوخوا سیمو څخه نورو ځایونو ته د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي د وسلوالو د لیږد لپاره د اسلام آباد څخه پیسې غوښتې دي. د افغان طالبانو د حکومت یو ویان د اسلام آباد دا ډول څرګندونې بې بنسټه بللې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې افغان طالبانو د ډیورن له فرضي کرښې څخه نورو سیمو ته د ټي ټي پي د انتقال په اړه شپږ دېرش میلیونه ډالر غوښتي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ جنوري دویمه د امید په نومې وی راډیو ته د غږیز پیغام پاستولو ویلي چې نه پوهیږي پاکستاني چارواکي دا ډول ادعاوې د کوم هدف لپاره مطرح کوي.
موک دا ایت آرادو اسلامی امارات له پاکستان څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. تاسف ځای دی چې پاکستان د لوړې کچې چارواکي د کومو مخو لپاره دغه سې ایت آوي کوي.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د چهارشنبه په ورځ جنوري اوله د جیو تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ډیورن کرښې له نږدې سیمو څخه د افغانستان نورو لرو پرتو سیمو ته د تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پي د وسلوالو د انتقالولو او بیا میشتیدو لپاره له اسلام آباد څخه شپږ دېرش میلیونه ډالر بودیجه غوښتې وه. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی په دې مسله خبرې کوي. د دې دمخه هم پاکستاني رسنۍ د 2023 کال د جون په میاشت کې د افغانستان د نن لرو پرتو ولایتونو ته د تحریک طالبانو پاکستان د وسلوالو د انتقالولو د یو پلان په تړاو د طالبانو د حکومت او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو راپورونه ورکړي وو. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 2023 کال د جون په څلورم امریکا غږ ته د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د پرتو سیمو څخه د افغانستان د ننه لرو پرتو ولایتونو ته د زرګونو وزیرستاني کډوالو د انتقال او بیا میشتیدو پلان تایید کړی وو. د افغانستان د جمهوري نظام د پوځ جنرال عبدالرؤف روزګانی د ډیورن کرښې غاړې ته اوسنۍ نامنۍ پلان شوي او کنټرول شوي نامنۍ بولي.
په دې نامنۍ سره پاکستان څو اهداف دوی تعقیبوي. اول خدای چې ځان د تروریزم څخه متضرر شي، په داسې حال چې پرون دوی د تروریزم د ملاتړ او تمویل او حتی خپرولو نسواري لست نږدې او نسواري لست کې وو. دوی داغه څخه ځان وایستي د طالب په کومک او د طالب د سادګۍ یا تاثیراتو پر دوی په طالب باندې ټي ټي پي مشران راوغوښتل کابل ته او دا دنیا ته یو ثبوت وړاندې کړي چې دلته تروریستان دي.
د چارو شننکې د کابل او اسلام آباد ترینګلې اړیکې چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو تر برید وروسته نورې هم ترینګلې شوې د دواړو هیوادونو په تاوان بولي.
په پاکستان کې د ټي ټي پي د حملو د زیاتېدو یو منفي اثر دادی چې د پاکستان فوځ به کفایت معرفي کړی دي. ټول امنیتي سکتور به کفایت معرفي کوي او دا په خپل د خلکو پر احساساتو باندې د خلکو پر روحياتو باندې منفي اثر کوي. او د طالبان او د پاکستانیانو ترمنځ دغه شخړې دا په خپل پر طالبانو باندې هم بد اثر کړی دي. یعنی طالبان داسې د افغانان کې معرفي سوي دي چې دوی د افغانستان د ملي حاکمیت څخه دفاع نس کولای، د پاکستان د حملو دفاع نس کولای او دا په افغانستان کې هغه نېشنلیزم چې دی هغه راپاروي.
په یو نوي راپور کې چې د دسمبر دیرشم خپور شو ویل شوی چې په پاکستان کې د تیر 2023 کال په بمی چاودونو او وسلوالو بریدونو کې تر یو زرو شپږ سوه زیات ملکیان او امنیتي پرسونل وژل شوي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ.
د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی د هغه مشکوک کس تصویر خپور کړی چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا په نیو اورلینز کې یې په موټر 15 تنه ووژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل. دا کس څوک دی او ولې یې د نوي کال د لمانځلو پر مهال په دې کار لاس پورې کړ؟ زموږ همکار ایوب خاورین په دې اړه رپورټ لري.
د ځاځي میدان د سنخیلو د سیمې ولسونه د خپل سیمې د ځنګلونو ساتنه په خپل کوي. د دوی په خبره په خوا په دغه سیمه کې ډیر ځنګلونه وهل شوی دي، خو دوی اوس هڅه کوي چې د قومي تړون لمخې دغه پاتې ځنګلونه او په اوږد مهال کې د ځنګل وهنی مخنیوي بشپړ وکړي.
نو دا ځنګل مستو د مونږ د حسن خیلو مربوط ساحه ده. دا ځنګل نه مونږ پرېس کړی دی، یعنی دولت سره مونږ دا کومک او ویل چې دنده د دولت ته مونږ هم سره همکار یو، څوک نو پرېږدو چې د ځنګل کته.
د سیمې ولسونه وایي چې په خپلو هڅو د ځنګل ساتنې چاره پیل کړي او په خورا سختو شرایطو کې هم د خپلې سیمې ځنګل ساتي. د دوی خبره خو د بی وزلی او زینو نور ستونزو لامل په سیمه کې ډیر ځنګلونه وهل شوې دي، خو اوس دوی څوک نه پریږدي چې د سیمې ځنګلونه وهي.
دغه ځنګلات چې دي تر دې دمه موږ د خپل کلی په همکارۍ د سپینګیرو ځوانانو مشرانو په همکارۍ مساتلې دي تر دې وخته پورې. دا چې تاسو خپل وینئ دغه ځنګلات په نور سیمو کې دیننه په هډ ډیر وحل شوې دي. هغه غرونه رغونه د دې ونونه د بیلابیلو ونونه لای شوې دي. موږ الحمدلله خې شپه ورځ په ځان یو کړی دي ترڅو موږ خپل ملي شتمنۍ له لاسه ورنکړو او پر راتلونکي کې موږ یو ښه ځنګل دري ولرو.
دغه کلیوال وای چې دوی غواړي چې د سیمې ځنګلونه بیا وغوړيږي او عامه په هوای ډیر شي چې څوک ځنګلونه ونه وهي. خو زیاتوي که حکومت ورسره په تخنیکی او مالی برخه کې همکاري وکړي نو دا هڅې به پیاوړي شي.
موږ دا ځنګل خدای د حکومت سره ډېر خو کې موږ ته روکړې دي، خو موږ روبکی ولا یو، موږ ستنه کوو. خو دا سده چې موږ ته څوک چینه روکې بیا وازی او کشړت یو کوم موږ خوره دې موږ ستو یو را دې مو د حکومت نه موږ دا کومه کونه غوړو چې موږ سره وګلګین دوت وکي موږ سره کومک وکي موږ سره لګارو شادر شو وکي موږ د ځنګلي وسوتی لګي غونته موږ سره کومک وکي.
د خوست د کرنی او بو لګولو او مالداری ریاست د معلوماتو په اساس تیر کال په مختلفو سیمو کې د بیلابیلو همکارو ادارو په مټ شاوخوا زرګونه هکتاره ځنګلونه بیا راشن کړي دي. خود کارپوهانو په باور په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا شته چې د اقتصادي پیاوړتیا برسیره خلکو ته ګڼ کاري فرصتونه هم رامنځته کیدای شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو څوري. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کابینې د ډیرو انتخابونو په څیر د معارف وزارت لپاره د هغه انتخاب لیندا مکنون هم د ټرمپ یو لویه ملاتړې او د کمپاین تمویل کوونکې وه. هغه په نړیوال ریسلینګ یا غیر نیونو لوبو د مشري سابقه لري. په داسې حال کې چې ډېر شنونکي فکر کوي چې لیندا مکمون د تعلیم په برخه کې زیاته تجربه نه لري، خو د هغې په مشرۍ کې په دې برخه کې د لوی بدلونونو تمه کیږي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریالي لورل بومن د رپورټ پښتو ژباړې ته.
لینډا مکمن د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ د لومړی دورې په جریان کې د متحده ایالاتو د کوچنۍ سوداګرۍ د ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله. اوس ترامپ هغه د تعلیم د وزارت لپاره نومولی ده. لینډا مکمن په یو خصوصي کالج کې د لنډ مودې لپاره د بورډ د غړي په توګه دنده ترسره کړې. ځینې شنونکي د ترامپ په دغه انتخاب اندېښمن دي.
هغه یقینا په لوړه کچه یا د لوړو زده کړو په اړه تجربه نه لري، لکه څنګه چې د معارف پخوانیو وزیرانو د تعلیم په برخه کې اړوند تجربه لرله.
خو ډېری محافظه‌کار شنونکي وایي چې هغه به د تعلیم د وزارت په منظم کولو او د واک په محدودولو کې ښه کار وکړي او دا هغه څه دي چې دوی غواړي.
The Department of Education دا ضروری نه ده چې د ښوونې او روزنې وزارت مشر دی او خون کوي. زه باور لرم چې موږ یو تجربه لرونکي اجرایی رئیس ته اړتیا لرو، داسې څوک چې پوهیږي چې څنګه خلک مدیریت کړي، کارونه سرته ورسوي، د خلکو سره حساب وکړي، پایلې درکړي او د پایلو راپور ورکړي.
دغه وزارت په مسولیتونو کې د فدرالي زده کوونکو پور، د لوړو زده کړو لپاره د وړیا پروګرامونو اداره کول، د مدني حکومت سارنه او د ټیټ عاید زده کوونکو لپاره د بسپن ویشل شامل دي. ځینې کارپوهان اندېښنه لري چې د ترامپ په حکومت کې به عام زده کړې د خطر سره مخ وي او نسمن طبقه به اغیزمن شي.
دا به معلولو، متنوع جنسي تمایل لرونکو، تور او غیر سپین پوستو، بومی امریکایی او بیوسه زده کوونکي اغیزمن کړي. لوړې زده کړې به ګران شي او د منځنۍ طبقې لاسرسي به ورته محدود شي.
لری محافظه کاران وایي چې دا اداره د بیوروکراسي دکه او غیر موثره ده او باید په بشپړ ډول لغوه شي. هر څو دا امکان نه لري، خو شنونکي وایي چې بدلون به راشي.
هغه څه چې زه په راتلونکو څو کلونو کې وینم، هغه په دې ریاست کې د پام وړ کموالی دی او د فدرالي حکومت د امکان تر حده پورې د تعلیمي چارو نه لري کول دي.
تاسو پوهیږئ چې د ترامپ راتلونکو اداره په ټولو فدرالي پروګرامونو کې د تمویل په کمولو باور لري.
دواړه خواوې کولی شي د دوی د پوهنتون د بدل په توګه د تخنیکي زده کړو د ودې په اړه موافقه وکړي.
د لیسی فارغ شوی او ډیری کارګران غواړي په لیسی کې د څلورو کلونو تعلیم په ځای دوی داسې روزنه ترلاسه کړي چې دوی سره په غوره دندو پیدا کولو کې او په کامیاب ژوند کولو کې مرسته وکړي.
لینډا به د سنا لخوا تصویب ته اړتیا ولري. شرمن کې تمه لري چې جمهور غوښتونکي به هغه د کابینې لپاره غوره کړي. دا وه د لورا بومن د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې، له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. هغه راځکاران او ملاتړي چې د پخواني جمهور رئیس جیمی کارتر د اوږدې مودې خیریه بشري هڅو سره ملګري او تړلې وه، د هغه د مړینې ماتم کوي. په دې اړه د امریکا غږ د خبریال کین فاراباخ د رپورټ پښتو ژباړه واوري.
د نیویارک له بافلو څخه سوزن تلر په دې اعتراف کوي چې کاری باری نه ده.
زه د کوم شي د جوړولو استعداد نه لرم او په لوتکه کې له پرواز څخه سخته ویریږم.
خو کله چې هغه غوښتل د آنلاین له طریقې په پاکستان کې د 2015 کال د کشمیر له زلزلې وروسته د انسانیت لپاره د اسوګنځي په نوم د خیریه بنسټ سره مرستې لپاره پیسې ورکړي، نو یو شي د هغه پام ځان ته جلب کړ.
او پر لوحې لیکل شوی وو چې اوس په هند کې د جیمی کارتر د کار پروژې لپاره د رضاکارانو د کار غوښتنلیکونه منل کیږي او دا داسې وو لکه چې تالند برېښنا را باندې ولګیږي. زړه راته ویل چې دا هماغه څه دی چې ته یې وروسته لدې باید ترسره کړې.
همدا و چې تیلر په 2008 کال کې په هند کې د جیمی کارتر د کور جوړولو د هڅو په خیریه بنسټ کې رضاکارانه کار پیل کړ. اغه د نړۍ په ګډ ګډ کې د پخوانی ولسمشر او د هغه د میرمنې روزلند په مشرتابه په لاسګونو نور ودانیزو پروژو کې برخه واخیسته.
نو کتا سلمہ څخه پوښتئ چې دلیل یې څه وو، زه به وایم چې یو ځنای دلیل دا و چې زه په دې خیریه هڅو کې د کارتر د کورنۍ لقبله کې لښوم.
د کارتر کورنۍ یعنی پخوانی ورسمشه جمی کارتر او میرمنې روزلن هر کال یو اونۍ خلکو سره د مرستې لپاره د دې استوګنځایونو په جوړولو تیروله. نور یو 50 اونۍ به دوی د کارتر په خیریه انتفاعي مرکز کې خدمت کوو، کوم چې په ټوله نړۍ کې نه یوازې چې د ناروغیو سره مبارزه کوي بلکې د هیلو او سولې د رامنځته کولو لپاره هم زیار باسي.
دا راته وروسته معلومه شوه چې زه اول نه پوهېدم چې جمی کارتر داسې د لګښتونو هر روپۍ نږدې په ځیر څاري چې دا پیسې څنګه، چیرته او څومره مصرف کیږي.
د پورتلند اوریګن څخه د کریس جونز په نوم شخص چې غوښتل د خیریه مرستو لپاره یوې خیریه مؤسسې ته نقد پیسې ورکړي په دې نه پوهېده. جونز او د هغه میرمن بارب د کارتر د مرکز د مالی چارو غوره مدیریت ډیر خوښ شو.
په 2014 کال کې په تونس کې د پسرلي ټاکنې وې او ما ته زنګ راغی چې ویلې کولای شي د دې ماموریت لپاره په راتلونکو څوګونو کې تونس ته ولاړ شي، او ما د موقعنه ګټه پورته کړه او ومې ویل هو ولې نه.
جونز وروسته په 2018 کال کې په لایبریا کې هم د کارتر د مرکز لخوا د ټاکنو د څارنې ماموریت کې شامل شو. هغه منندوی دی چې د کارتر د نړیوالو بشري مرستو هڅو په لړ کې هغه ته هم د خیریه کار فرصت برابر شو چې له مالی ملاتړ څخه ورته ډیر ارزښتناک وو. هغه وایي چې د ټاکنو د څارنې کار هغه بالکل بدل کړ.
د رایور کولو د مرکزونو څارنه، د رایو د شمیرنې د بهیر لیدل، د دې ټول کار ما قدر کاوه چې وګورم چې په دې هیوادونو کې دیموکراتیک بهیر څنګه پلی کیږي.
جونز وایي چې مکارتر به د دې هرکلی وکړي چې د هغو اوږدو کلونو د کار په تړاو به په یاد پاتې شي چې په سپینه ماڼۍ کې د جمهوري ریاست نه وروسته د امریکا د یو طبعه په حیث تر سره کړل.
زه فکر کوم چې د هغه تر ټولو د ویاړ وړ لاسته راوړنه د کارتر د مرکز له لارې زیار وو. او زه واخن غواړم نړۍ دا په یاد وساتي چې کارتر څومره نیک کارونه وکړل او د هغه دا زیار په انسانانو کې څومره د غوره بدلون سبب شو.
د کارتر مرکز له سلو څخه ډیر انتخابات ترلی او په ټوله نړۍ کې له هغو ناروغیو سره مبارزې ته دوام ورکړي چې له پامه غورځول شوي دي. د پرازیتی چینجی په نوم ناروغي چې یو وخت له 3.5 میلیون څخه ډیر خلک اخته کړي وو، خو اوس یې قضیه د میلیونونو څخه شلو پیښو ته راټیټه شوې ده. رڼا دورنی غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدر من اوریدونکو، په کابل کې د کال لومړی واوره ځوانان له بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د کابل شهران وایي چې د ککړې هوا په سبب به ډېر کله ناروغه کېدل. دا چې د کال لومړی واوره و اورېده دغه شهران پاکې هوا ته خوش دي. د بلې خوا یو شمیر اوسیدونکو اقتصادي ستونزې او بیکاری ته پکتو له سوداګرو او طالبانو څخه غواړي چې زیاتې یخنۍ ته پکتو باید د بیوزلو خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
کابل شاریان واوري ته د خوشی ترڅنګ د هوا پاکولو او د ناروغیو کمیدو ته خوشتي.
واوري د بار خوري خوشاله ستو چې سور از مخه ګرد غبار ډیرو نو مریضانه ډیره وی لسمدره کې چاته یو بل نخاره کېد کنه. نو واوري د الله تعالی نعمت ډیر ورته خوشاله یو. نو د الله تعالی خو لوی نعمت ده او واوري ډیر سخت خوشاله ستو.
دغه شاریان کڅه هم د واوري اورښت ته خوشتي، خو بل خو یو شمیر ځوانان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رواني بیروزګاری ته پکې توګه ځنی ژوند ته پاندېش نه کیږي. دغه شاریان له طالبان او سوداګرو غواړي چې به وزله وګړو لاسنیوي وکړي.
ستوند خو ډېر دي، کور کې وس مثال زغال نشته دي، خاص نشته دي، او ځوانان ټول اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت نه دا غواړم چې ځوانان ته کار وسیله پیدا کړي او زمينه برابر کړي چې دا ځوانان کار وکړي. ای واور خشیره ډیره خلک د سې دیور رکور کې د سې خلک وسیږي چې کورونه کې د خاط کورونه کې وسیږي باج خلک دی پیسې داران دی هغه مارکیټونه کې وسیږي هغه خلکو ته منګه خلکو ته خواهش دي منګه ولست د منګه حکومت ته دا خواهش دي چې هغه غریبانو ته زمينه برابر کړي چې کورونه کې وسیږي بخارې نه لري ماشومانان لري واړواړ ماشومانان لري بخارې لري بخارګان نه لري وړي واور د هنيدا مشکلات زیات من سره ماشومانان دي مشکلات ته پیدا کیږي.
بل خو اقتصادي شننکه که څه هم د واوري په اورې دو تر زمکی لاندې د اوبو د سطح لوړول شیا دوي خو زیاتوي چې په افغانستان کې د کوچنیو کاروبارونو کسان به د واورو په سبب لستونز سره مخ وي.
اورښتونو په زیاتوالي سره که څه هم د وچکلۍ مخنی ول کېږي د زمکی لاندې د اوبو ذخیر غنی کېږي د پایتخت کابل هواډي سره خپل کېږي او پاکيږي مګر په عین حال کې بیا د افغانستان دی وګړو اقتصادی او مالی توان بیا دومره نه چې د ورښتونو په زیاتوالي سره د اوبو په کنګل کېدو یا کېدو سره دوی مقابله وکړي په کورونو کې حتی د تودوخې لپاره هم څه نه لري. ډېر خلک کاروبار نه لري په ځانګړي ډول هغه کسان بیا چې کاروبار هم لري د دوی کوچني کاروبارونه ټپری کراچۍ دیوارو له امله زیانمن کېږي.
که څه هم په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې افغانانو ته د احتیاط کولو سپارښتنه کړې ده خو بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې نږدې 23 میلیونه افغانان په 2015 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. شمساریان امریکا را
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاګ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.